डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे تنابریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اگست د میاشتې 14 نیټه د پیښور کې وخت شوې دی د مازیګر شپه په کابل کې د 15 می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوې دی د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی یو وګم جالوان
او زه بارکوال میاخیل
تاسو هرکلی وایو او په خبرونه کې اول هم تاسو په امرا ګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان بیلابیلو کلیو او ښارونو ته د غزنی په وروستۍ جګړه کې د وژلسوی او پاکستانی توندلارو د مړیو د رسیدو خبرونو او پر سوشل میډیا د هغوی د عکسونو او ویډیوګانو د خپرېدو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې اسلام آباد ویلي دغه خبرونه رښتیا نه دي. د خارجه چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل په دې اړه وایي
We have not received any evidence to back up these
مش تاسیس ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې دغه شان جیلی تورونو پخلی کوي.
د غیر قانوني پیسو لیګلو د مخنیوي ډلې ژپسیفیک په پاکستان ټینګار کړی یو داسې قانون دی جوړ او عملي کړي چې د بهرنو هیوادونو په غوښتنه د غیر قانوني اساسو د ترهګرۍ د مالي ملاتړ او غیر قانوني پیسو د لیګلو بې ساري جرمونه ورسره بند کړی شي.
دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا.
د پاکستان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره به سبا په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ورته کاندیدان دي.
جی ہم نے تھوڑی سی جو ریزرویشنز تھی وہ مسلم لیگ کو بتائی تھی.
خورشید شاہ وائی په ځینې خبرو مو اختلاف دی او مسلم لیگ دې نه خبر هم دی او زمونږ چې کوم تحفظات دي په هغه به مشاورت نه پس فیصله کوو.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. موسی ملګری اوسي اول هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې د پاکستان د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې د غزنی په جګړه کې پاکستانیانو برخه اخیستې او وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند محمد فیصل نن په خبری غونډه کې ویلي دوی داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې له غزنی څخه د پاکستان ته مړي وروړل شوي وي او دغه تورونه یې بې بنیاده بللي دي. خو بل لور ته ځینو سرچینو ویلي په غزنی کې د وژل شویو پاکستانیانو مړي د پښتونخوا هنګو، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان نوشکي او د برمل له لارې جنوبي پنجاب ته رسول شوي دي. ځینو خلکو او د افغانستان ټلویزیونونو د پاکستاني وسلوالو طالبانو مړي هم ښودلي او په ویډیوګانو کې په پنجابي ژبه لارښوونې اورېدل کیږي.
خو په کابل کې تر پرونه خونړۍ ځانمرګي برید وروسته نن بیا د افغانستان د ملي امنیت په روزنیز مرکز وسلوالو برید کړی. د کابل د پولیسو وایان حشمت الله ستانکزی خبریالانو ته ویلي وسلوالو د قلعه وزیر په سیمه کې لومړی یوه ځانمرګي برید ترسره کړو. د ملي امنیت په روزنیز مرکز دغه برید تر هغه وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه وه چې شاوخوا څلور غنټې یې دوام لرو.
سبا د جمعې په ورځ به د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره رای اچول کیږي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ورته کاندیدان دي. په قومي اسمبلی کې پرون د سپیکر او مرستیال سپیکر د څوکیو لپاره هم رای واچول سوې چې پر دواړو څوکیو د تحریک انصاف ګوند غړي وټاکل سول. بل لور ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په هیواد کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره هم د سپټمبر 4 نیټه ټاکلې ده. کمیشن وایي د اوسني ولسمشر ممنون حسین مدا د سپتمبر په 9 پای ته رسیږي. خلائن سره سم د هغه تر ټاکلې مودې مخکې باید ولسمشر هم وټاکل سي.
د منی لانډرینګ یا بهر ته د غیر قانوني پیسو لیګلو د مخنیوي ډلې ایجا پسیفیک په پاکستان ټینګار کړی یو داسې قانون دی جوړ او عملي کړی چې د بهرنو هیوادونو په غوښتنه د غیر قانوني اساسو د ترهګرۍ د مالي ملاتړ او د غیر قانوني پیسو د لیګلو بې ساري جرمونه ورسره بند شي. د دې ډلې کسانو په وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی او هلته یې د ځینو خیریه ادارو د نشه یي موادو په قاچاق او نورو جرمونو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. او پر رسائنه کې خبر شوی رپورټونه وايي د پاکستان د مخابراتي ادارې پی ټی ای چارواکو د ټولنیزې رسنۍ ټویټر ادارې ته ویلي چې دوی غوښتنې دي عملي کړي شي او په هیواد کې په ټویټر ځینې د اعتراض وړ مواد دي بلاک کړي که نه وي نو ټویټر به په دې هیواد کې وتړي. په دې اړه نور تفصیل راکوي پیروالای چا.
د پی ٹی ای دغه لوړ پوری چارواکي ویلي چې دوی د اسلام آباد های کورټ په امر سوشل میډیا باندې قابل اعتراض مواد لری کول او هلې ځلې کوي او دا چې کو ټویټر د دوی سره همکاري نه کوي نو بیا به د حکومت لپاره پاکستان کې د ټویټر د تړلو نه علاوه بل کوم لار نه وي. د پی ٹی ای د مشر لخوا کمیټې ته دا هم ویلي شوی چې سوشل میډیا غلط کارولو په سر درې کاله بند او تر 2 کروڑ روپیو جرمانې سزا قانون هم منظور کړی شوی دی. سماجی کارمن او د انټرنیټ د کارونکو د حقونو مبارز اسامه خلجی د ټولنیز رسنو په ضد حکومتي ګواښونو غندنه کوي او د په نظر کې د پاکستان د حکومت لخوا یوازې ټویټر په نخښه کولو په شاسو صدا علتونه دي.
په خپله په کرکټ باندې چې دی خلک ډېر ذات خپل اظهار رائے ډېر ذات کې سیاسي پارټیان کې تاسو ګوري خاص کر پی ټی آی او ګوري پی ایم ایل ان او ګوري هغه هم چې دی ټویټر ډېر ذات استعمالوي.
د پاکستان میډیا د ریاستی ادارو د فشار لاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ هلو زلو ته ځای نه ورکوي او حکومتي ادارې پیمرا د فوز یا د عدلیې په ضد د څه قسمه مواد نشر کېدو په سر ټلویزیون چینلو ته د سختو کاروایو سره مخ کېدو خبرداری جاری کړې دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده. اوس هم په افغانستان کې میش د پاکستانی کډوالو د بیرته راتګ په حق له پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دغه پروسه به زر پیل کوي. په دې حق له نور تفصیل لري ارشد مومند.
د مومند ضلعي چارواکي وایي د افغانستان نه د مومندو کډوالو د واپسې لړۍ پیل شوې ده. د بره مومند اسسټنټ کمشنر شیرعالم خان وایي 150 کډوال خاندانونه به په مرحله وار توګه واپسي کوي. نن د تورخم د لارې 450 خاندانونه واپس شو. دویمه مرحله کې به 650 او دریمه مرحله کې به 550 خاندانونه واپس کیږي.
او درې ورځې 16-17-18 باندې د دې دغه شو ډیسټریبیوشن کنه
افغانستان ته کډه شوی. د سیمې یو ځای مشر ملک پیاز وای اوس امن پر ځای شوی دی او دغه کډوالو غوښتل چې خپلو علاقو ته راستانه شي.
2008-2007 کې کله مومند جنسی کې حالات خراب شو نو په دې کې زیاتره خلک زمونږ د خوېزو او بیزو چې تاسو ته پاتې بیزي سیمه د ګوسړې سره تړل شوی دی دغه روډ مخ کې خلاص او بس باندې.
ملک پیاس په وینا دغه خاندانونو په سیمه کې موجود کورونه لا هم وران پراته دي او د استوګنې لپاره به ټینټونه او یا د خپلوانو ودانۍ کاری. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د افغانستان په پایتخت کابل کې پوریوښونیز مرکز پرونی برت په ملي سیمایز او نړیواله کچه غندل سوی چې 43 کسان پکې وژل سوی او شاوخوا او یاتنه پکې ټپیان سوی وو. ولسمشر اشرف غنی، په خوانی ولسمشر حامد کرزی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا، هند، پاکستان، د امریکای متحده ایالاتونو او د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په بیلابیلو بیانونو کې پوریوښونیز مرکز پرونی برت ستر بشري جرم او د اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼلی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر سکیورټي کلیرنس په دې ځنډولې چې په یو بیان کې ټرمپ ویلي جان برنن د هغه د انتظامیه په حق له داسې ګامونه او بیانونه ورکړي دي چې په انتظامیه کې نفاق راوستي. د امریکا پخوانی چارواکو د سکیورټي کلیرنس چې دا وخت د جاج تر لاندې دی پکې د امریکا د قومي استخباراتو پخوانی مشر جیمس کلاپر، د اف بی آی پخوانی ډایرکټر جیمس کومي او د اوباما انتظامیه په وخت کې د قومي سلامتیا مشره سوزن رایس او ځینې نور هم شامل دي. اخو د صدر ډونالد ټرمپ په دور کې د امریکای د اخبارونو او د صدارتي منصب ترمنځ ترپګنی لا زیاته شوې ده. نن د امریکای ډیرو اخبارونو د مشهور اخبار د باستن ګلوب په مشرۍ کې یو ادارتي مهم شروع کړی دی. د باستن ګلوب وایي چې تقریبا 350 خبری تنظیمونو په دې مهم کې د برخې اغستلو لوس کړی.
او وروستی خبر دا چې ټاکل شوی چې د چین هیواد یو پلاوی په روان اگست میاشت کې امریکې ته سفر وکړي او له دې هیواد سره د تجارت په اړه وروستۍ لانجې هوارې کړي. چین وایي له امریکې سره د تجارت په برخه کې د مذاکراتو هرکلی کوي، خو پر تجارت یو اړخیز بندیزونه به ونه مني.
د زیارت پروز د امریکا یو عدالتي ډله یا جیوری به په دې بحث پیل کوي چې آیا د صدر ډونالډ ټرمپ پخوانی سیاسي کمپین مشر پال مانفورت په ټیکس غلا کولو بینک فراډ کې ککړ دی او کنه. که مانفورت په دغه قضیه کې محاکمه شي نو په لسیزو په بند کې سزا کېدای شي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځو. لومړی رپورټ راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان او افغانستان دواړه د یو غټ وبخښي. پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګواکې د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو برخه اخیستې وي او مړي دي پاکستان ته راوړل شوي وي، خو بل لور ته پر ټولنیزو رسنیو لیدل کیږي چې د افغانستان د غزنی په وروستۍ جګړه کې د یو شمیر وژل شوي وسلوالو مړي پاکستان ته راوړل شوي او خاورو ته سپارل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تور لګولی چې د افغانستان په غزنی شار کې کېدونکو جګړه کې د طالبانو مرسته پاکستانی چیچن او عرب تندروا هم کړی ده. په سوشل میډیا خوریدونکو ویډیو او عکسونو کې دا هم ښکارا سوی دی چې دغه وژل سوی پاکستانیان خپل کورونو ته راوړل کیږي. تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر افراسیاب خټک د یو ټویټ د لارې د پاکستانی چارواکو څخه په دې اړه وضاحت غوښتی وو. دوی دا هم ویلي وو چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره یو ناورین یا تباهي ده چې بدلول به وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل خپل ونی سره خبرې خونډه کې دغه تورونه رد کړو او وی ویل
غزنی وی هاف ناٹ ریسیوډ اني ایویډنس ټو بیک اپ دیز سپوریس اکیوزیشنز اینڈ وی ریجیکټ دیز بیسلس الیګیشنز.
موږ داسې څه ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې دغه شان جیلی تورونو پخلی کوي. پاکستان که څه هم هر کله په افغانستان کې کېدونکو بریدونکو د پاکستانی تراګرو د ککړ کېدو تورونه رد کړي، خو په پاکستان کې د افغانستان طالبانو د موجودګۍ یو تاریخ موجود دی. خپل د طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان په ځکه وژل شوی و. بل په ځکه د تندرو په ضد د عملیاتو نه کولو پر معاملې د پاکستان سره د افغانستان او امریکې اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار دي. ولې چې امریکا او افغانستان د پاکستان څخه د تراګرو په ضد د څه توپیر بغیر د عملیاتو غوښتنه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ روان کال په شروع کې ویلي وو چې امریکا د مرستې په بدل کې پاکستان ورسره دروغ ویلي او ټګیه کړې. پر پاکستان د دغه تراګرو په ضد د عملیاتو د فشار لپاره هر قسمه فوجي مرسته هم ودرول سوې ده. چې په اړه د یو پښتنې په جواب کې ویان ډاکټر محمد فیصل نن هم ویل
As of January this year, all security assistance to Pakistan has been suspended. The IMET program for Pakistani officers was also affected by this decision.
روان کال د جنوري راهسي د پاکستان د پاره ټول امنیتي مرسته تړل شوې ده او دغه پریکړې لوچې د پاکستانی فوجي چارواکو د پاره تربیتی پروګرام IMET هم اغیزمن شوې دي. پاکستان تر زلري چې هواد کې د تراګرو سمو نظم وجود نستم، خو دغه تراګر افغان کډوالو په کمپونو کې پټېدای شي او د هغه ځای څخه د پولي بل اړخته تګراته کولای سیم. او نننې خبرې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د تراګری په ضد د عملیاتو د برخې په توګه د افغانستان سره پر پوله د اسخان تار لګولو کار پیل شوی دی چې راتلونکي تر دوه کلو پورې به تر سره شي. دوی دا هم ویلي چې د افغانستان پاکستان اکشن پلان لاندې د دواړو هیوادونو د افغان کډوالو د زر واپسي د لپاره هم رابطه روان دي او په دې اړه به ډیر زر د افغان کډوالو د وزارت یو ډله د پاکستان سفر کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو وړاندې تاسو زموږ د خبريالي پر ریپورت کې تفصیل واوریدو. پاکستان په غزنی کې د پاکستانیانو د موجودګۍ تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ریسومره د منلو وړ دی په دې حق له خبرې کو د پیر زبیر شاه صاحب سره چې دا وخت سټوډیو کې موږ عمل کړی شو ورته هر کلی وایو. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
سومره د منلو وړ خبره ده د پاکستان چې کوم دریز دی د بهرنیو چارو ویان محمد فیصل نن دغه تورونه رد کړی دی.
نو دا تورونه خو افغانستان ته شنه لګي. موږ چې کومې خبرې شوې دي خلکو سره او کوم سوشل میډیا باندې را روان دي او د ډیوا رپورټر چې کوم هلته علاقې کې خبرې کړې دي نو تقریبا سل نه زیات مړی دوی وایي چې راغلی دي مختلف ځایونو ته. او هغه ځایونه اکثر په کې چې کوم مین کسان دی هغه مولوی نذیر ګروپ چې کوم دی دیوانه والا هغه په کې انوال دي. په هغه کې پنجابیان هم ډیر دي او په هغه کې یو اهم کمانډر عثمان دی مکه عثمان. هغه داسې اطلاعات دي چې اوس جو کې په پاکستان باندې فشار زیات شو نو هغه مړی چې کوم دی پاکستان ته نه راپرېدي لګیا دی. خو د مکه عثمان چې دا سو میاشتې مخکې په واڼه کې په پی ټی ایم باندې هم حمله کړې وه او د امن کمیټې ممبر او د حکومت ورته مرسته حاصله وه. نو دا اوس نه دا کله نه افغانستان جنگ شروع دی او په موږ په علاقو کې پښتنو علاقو کې کاغه ټانک وي کاغه وزیرستان وي کاغه دیر وي نو دلته دا مړی راځي. اوس هم دا سدي چې په متنو کې جنازه شوی دا او ورسره ورسره په نور ولې چې پښتنو سوسایټي کې کتا سوګره مړی تاسو نشه پټولې دا نه عرب دي دا نه نور زینو نه راغلي دي چې نه خپل پردي نه وي چې مړی وشي خامخا غبه خخیږي مغه ته به خلک دعاګانې ته مرزيد تپوس پیم کیږي. نو دې کې څه شک نشته چې واقعي غزنی کې چې کوم دا نږدې جنگو په دې کې پاکستانیانو او اکثر اوس چې کوم مړی دي دار روان دي واڼه د بیرمر په لار داسې راشي ټانک ته ټانک نه مخکې بیا دا وزیرستان ته ځي. دغه سه ورسره ورسره چې کوم بلوچستان سیمې دي پښتنې سیمې په هغه کې هم دا مړی را روان دي اول ته خخیږي او دې نه مخکې به موږ لیدل چې دا کسان به چې ژوبل شول زخمیان به شول نو دلته به علاجونه کېدل. او اوس هم اکثر سیمو کې چې موږ ګورو نو دوی ته چندم کیږي د افغان د جهاد په نوم باندې هغوی مالی مرستم کیږي. نو دا تش دا نه دی چې پاکستان کې څنګه نړیوال هیوادونه وایي چې پاکستان کې دوی مشران دي داسې دې مړو نه دا ثابتېږي چې پاکستان نه باقاعده خلک روان دي هلته جنګیږي.
پاکستان له خوا چې کوم بارډر فینسینګ یا ازغنتار په پوله باندې د لګولو کار هم پیل شوی دی نو دا بیا څومره یو
هغه خو تاسو خبره ټیک ده. خو هغه یو سیاسي فیصله ده. پاکستان کوشش دا ده چې دا ترهرګری د ترهرګرو تګ را تګ دا بانه کی او دا بارډر سیل کی او ډیورن لائن چې کومه کرخه ده په افغانستان په سرکاري توګه رسمي توګه په اومني. نو دا هغه پر کوشش ته ایمانه ده خیال چې ترهرګر څنګه تاسو وګول لیدل چې دا خو زی راځي او باقاعده په پاکستان دا تور لګل کیږي چې دوی را لېږي. دوی داسې نه چې دا کسان په خپل روان دي دا پاکستان پولې اخ طرف ته واړوي. نو که فرض کا دا بارډر د دوی خود دې پر ساتلې دوی وایي چې اوس خو بلومبرګ رپورټ چې شپېته زره نور کسان ولته بارډر باندې دوی لېږي. نو هغه دوی وایي چې افغانستان نه تر هرګر را روان دي دلته پاکستان کې عملیات کوي. نو دې نه دا ثابتېږي چې کوم غزنی نه مړی را روان دي پاکستان ته چې دا خو الټه خبره ده. دا خو پاکستان نه زی راځي. او ما څنګه وایي دا اول اوس نه دا خو ډېر وخت نه چې کله هم کسان به افغانستان ته تلل اول ورځ نه نو دلته به واپس پچ راتلل. نو د کلو کې به جنازې هم کېدې خلکو ته پوسونه به هم ورتلل او دا سه تش منګولې دل چې نور پاکستان تحریک طالبان پاکستان کسان چې کوم واکه سجنا او هغه کې انعام بیٹنے او یو په ډرون حمله کې مر شوی وو. نو دا ټول دلته راشي بیا ټانک ایریا کې او چې کوم ځینو کې دي اکثر پکې پنجاب نه ډېر خلک دي او پنجاب والا دا القاعده سره دي او لشکر جنگ والا کسان دي خو لوکل گروپونو سره ملاوي اکثر مولوی نذیر سره. نو هغوی مړی را روان دي او په دې ټانک وزیرستان ټانک په لار داسې جنوبی پنجاب ته لیږي او ولته خخیږي لګیا دي.
مننه کوم زوبر شاسه.
ډېره مننه.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
او سم یو بل رپورت تاسو ته پام راګرځو. د افغانستان په پایتخت کابل کې پر یو شونیز مرکز پرونی برید په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه غندل شوی چې 43 کسان پکې وژل شوی او شاوخوا 80 تنه پکې ټپیان شوی وو. په دې اړه نور تفصیل کابل د حقمل سادات روان پر رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په پلازمینې کابل ښار کې د چهارشنبه په ورځ په یو ښوونیز مرکز بریستر بشری جنایت او نه بخونکی عمل ګڼلی. له ارګ څخه په خپره شوي اعلامیه کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په ښوونیز او همدارس په فرهنګي مرکزونو بریدونو ترسره کول له دې امله د اسلامي ارزښتونو خلاف دي چې د علم زده کړه د اسلامي اصولو له مخې د ټولنې په هر وګړي فرض دی. همدارس د هیواد پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ملګرو ملتونو امنیت شورا هند امریکا متحده ایالاتونو او د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په بیلابیلو بیانونو کې په یو شخصي تعلیمي ادارې ځنمرګې برید غندل او ویلې دي چې د دې ډول بریدونو له ملاتړ کوونکو سره حساب کتاب دی وشي او عدالت میست باید حاضر کړل شي. د کابل ښار د 13 امنیتي حبس اړوند په دشتي برچی سیمه کې په یو شخصي تعلیمي ادارې ځنمرګې برید د چهارشنبه په ورځ مزدیګر شاوخه 4 بجې تر سره شو. چرواکو ویلې دي وژل شوی او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح له ډیوی سره په خبرو کې ویلې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي.
روغتیا وزارت سره د موجوده امارو پر اساس پرون پیښه کې 14 تنه شهیدان شوي او 15 نور ټپیان. دا یو محدود تعداد وضعیت د اندېښنې وړ ده خو اړین روغتیایي خدمات دوی ته لاسته نیول شوي. نو هڅه هم پر دې ده چې انشاءالله دوی روغتیا زموږ د تباو د خلکو په دعا سره تامین.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش دیوی ته ویلي په ښوونیز مرکز د ځنمرګې برید له امله 46 تنه زده کوونکي وژل شوي او له 50 نور زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي وایي د وسلوالو ډلو لخوا د ښوونیز مرکزونو په نښه کول ستر بشري جنایت دی او نړیوال جزایي محکمې باید په افغانستان کې دا ډول پیښې تر جدي تعقیب لاندې راولي.
وسوال مخالفین باید بشر دوستانه نړیوال قواعد باید رعایت کړي او دوی دا حق نه لري چې دوی داسې رقم مراکز په نښه کړي. او په عین زمان کې زموږ بله غوښتنه دا ده چې د نړیوال جزایي محکمې نه موږ دا غواړو چې په افغانستان کې داسې رقم پیښې وشي او تعقیب یې کړي هغه کسان له تعقیب علي لاندې راولي تر څو د جګړې هغه تاوتریخوالی چې شتون لري هغه لږ راکم شي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې په تعلیمي او فرهنګي مرکزونو بریدونه زیات کړي. عام ولسي خلکو ته یې ګڼه مرژوبله وراړولې ده او عام ولسي خلک له افغان حکومت څخه غوښتنې کوي چې د تعلیمي او فرهنګي مرکزونو امنیت ته د ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو په یادو مرکزونو د ترهرګرو د بریدونو مخه ونیولی شي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
هیوادونو ته غیر قانونی پیسو لیږلو د مخنیوي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په پاکستان باندې غږ کړی دی یو داسې قانون دی جوړ او عملي کړي چې بهرنیو هیوادونو په غوښتنه د غیر قانوني اساسو د تراګرۍ د مالي ملاتړ او غیر قانوني پیسو د لیږلو بېساري جرمونه ورسره بند کړي. په دې اقلا نور تفصیل لري ارشد حسین.
مطبوعات وای چې د اف ای ټی اف د ایشیا پیسیفیک ګروپ او کسی د پلاوی چې دا محل د پاکستان په سفر دی او د هیواد د خزانه د مرکزی بینک د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د ترهګرې ضد ادارې نکټا او د پلټنو د مرکزی تحقیقاتی ادارې اف ای ای د چارواکو سره لیدل کاته کړي چې مقصد یې د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره د اسلام آباد لخوا د پورته کړي ګامونو جاج اغستل دي. سرګند دی چې د پاکستان په دوره راغلی د ایشیا پیسیفیک ګروپ دغه ډله به په دې اړه خپل رپورټ په پیرس کې د اف ای ټی ایف سره جمع کوي. اف ای ټی ایف د تیر جون په میاشت کې پاکستان په خړ فهرست کې اچولی وو. څېړونکي وایي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ دا رپورټ به د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف د خړ فهرست نه په وتو کې مهم کردار ولوبوي. پاکستان که د اف ای ټی ایف د خړ فهرست نه خپل نوم اوښکل غواړي نو ورله به د راتلونکي کال ستمبر پورې د اف ای ټی ایف په لس نکاتي کاریز پلان عمل کول وی. په دغه کاریز پلان کې د پاکستان څخه د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ د مخنیوي سپارښتنې شوې وې. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورټ کې لیکي چې د پاکستان په سفر راغلی د ایشیا پیسیفیک ګروپ پلاوی تیر ورځ په اسلام آباد غږ کړی چې په دې حق له مناسب قانونونه جوړ کړي او مقامي چارواکي دي د بهرني هیوادونو په خواص باندې د غیر قانوني اساسو د کنګل کولو قابل وګرځوي او هغه کسان دې حواله کړي چې د ترهګرو سره په مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول ترسیل کې ککړ وي. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او د اقتصادي چارو قانون پوه کامران مرتضی ډیو ریډیو ته وایي د ترهګرې د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول ترسیل د ګردې نړۍ مسله ده او پاکستان د نړیوالې ورورولۍ یو غړی دی او که په دې حق له نړۍ کوم مطالبه کوي نو باید چې ومنل شي.
تو اس حوالے سے جو ہے وہ قابل ذبل بھی افنس بھی ہونے چاہیے اور حوالگی کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو اس کو بھی کوئی سبجیکٹ ٹو سم ریسٹرکشنز کہ مطلب اس کا کوئی ثبوت اگر کوئی اویلیبل ہے. یہ نہیں کہ میرے بارے میں بھی کوئی کہہ دے کہ اس کو حوالے کرو تو حوالے کے لیے اگر کوئی اس طرح کی کوئی مطلب کوئی پازیٹیو جو ہے وہ ایویڈنس ہے کوئی ایسا فورم جو ہے جہاں پہ وہ اسٹیبلش کر سکے تو میرا خیال ہے حوالگی میں بھی کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا.
هغه وای باید چې دغه یو جرم وګرځول شي او کونړیوال رورولی غواړي نو د تر هغه د مالی مرستو کار دی قابل حوالگی جرم هم وګرځوي.
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چې کومه ډله د پاکستان په سفر ده او په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. نفیس ټکر سره پرې خبرې کوو چې د اف ای ټی ایف غوښتنې څه دي. ټکر صاحب په خیر راغلی.
سلام شي.
اف ای ټی ایف او پاکستان ترمنځ په دغو خبرو اترو کې تر اوسه غټ ټکی څه دي؟
وږمې تر اوسه پورې چې کومې خبرې مونږ اورېدلې دي او رپورټ شوي دي نو هغه همداري چې د اف ای ټی ایف یوه غوښتنه داره د پاکستان نه چې دا څومره پیسې په غیر قانوني طور باندې مخنه غواړم د یو ځای نه بل ځای ته زی راځي نو پاکستان له پکاره چې دا وپیژني چې دا څوک دا کار کوي او څوک په دې کې شامل دي. یو خدا دویم دا چې دغه پیسو استعمال او بیا ردې پیسو د ترهګرۍ سره چې کوم ډلې شامل دي یا کوم شخصیتونه د هغوی خلاف اکشن واخلي یعنی ګام د هغوی خلاف پورته کړي دا ډېر اهم خبره ده. او درېمه خبره چې دا اوس رپورټ شوې ده چې هغه ډېره زیات اهم ده دا په هغه لیست کې نه وه کله چې دا ډله راتله پاکستان ته. نه هغه ورځو کې دا خبره نه وه خو اوس دوی وایي چې څوک په دې کې ککړ وي یعنی چې پیسو په غیر قانوني توګه باندې پیسې یو ځای نه بل ځای ته اړوي او بیا هغه په ترهګرۍ کې هم کاروي نه هغه کس چې کوم دی هغه به که دوی وغواړي نه یو هیواد دی یعنی پاکستان به بل هیواد ته بیا ورکوي یعنی هغوی ته بیا امریکا وغواړي یا یورپ کې څوک وغواړي نه هغوی ته بیا ورسپاري. نه دا پکې یوه ناشنا خبره وه دا د دې ډلې د تګ نه مخکې چې دی نه دا په هغه یولسو یا دولسو چې کوم امکاني پوینټونه وو په هغې کې دا هغه وخت کې نه وه.
تور لیست کې د شاملېدو د مخنیوي لپاره پاکستان ته پکار ده چې ګامونه واخلي نو آیا پاکستان به دغه سپارښتنې عملي کړي؟
ګوره پاکستان تر اوسه پورې ناکامه شوی دی ځکه خو د جون په میاشت کې چې کله د دا غونډه کې دا نه پاکستان دوی قانې نکړی شو او هغه شانتي بیا دا په خړ لیست کې پاتې شو. اوس یاره دار چې پاکستان په خړ لیست کې کېدې شو خوشاله وي، خو چې تور لیست ته وانوړي، کو تور لیست ته وړ نه بیا به ډېر زیات خطرناک نتیجې بولري پاکستان. نو دوی کوشش کوي چې یا خو د خړ لیست نه راوباسي او که نه وي نه چې په دې کې خو پاتې شي. او دې کې مهمه خبره دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې دا کار کوي، خو سیاسي ګوندونه چې څوک دي یا کوم سیاسي مخالفین دي حکومت یا اسټابلیشمنت نه د هغوی خلاف خو کارونه روان دي، خو چې کومې ترهګرې ډلې دي یا ترهګر شخصیتونه دي داسې 1200 ډلې او 1300 شخصیتونه دوی په ګوته کړي چې هغه په دې کې شامل دي، هغه کې د چا پر ضد هم اوسه پورې داسې کوم ګام نه دی اخیستی شوی. نو زه فکر کوم چې د اف ای ټی اف دغه اداره چې د هغوی لپاره اوس هم دا اندېښنې وړ ده او ممکن نه ده چې هغوی تر اوسه پورې قانع شوي وي چې ګینې واقعي پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه اخلي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے در مناویدون کو دا دا وائس آف امریکا ڈیو یو ساتا خبری خبرونه دا چه دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیو نالا هم دوام لری موسر ملگری و سی یو وار بیاستا سو پام راگرزو مهم خبرونو سر تفتا.
د پاکستان بیلابیلو کلیو او شارونو ته د غزنی په وروستۍ جګړه کې د وژلسوی او پاکستانی توندلارو د مړو د رسیدو خبرونو او پر سوشل میډیا د هغوی د عکسونو او ویډیوګانو د خپرېدو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې اسلام آباد ویلي دغه خبرونه رښتیا نه دي. د خارجه چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل په دې اړه وایي:
We have not received any evidence to back up these.
موږ تاسو ته ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې دغه شان جیلی تورونو پخلی کوي.
د منی لانډرینګ یا بهر ته د غیر قانوني پیسو لیګلو د مخنیوي ډلې ایجا پسیفیک په پاکستان ټینګار کړی او داسې قانون دی جوړ او عملی کړی چې د بهرنو هیوادونو په غوښتنه د غیر قانوني اساسو د ترګري د مالی ملاتړ او غیر قانوني پیسو د لیګلو بې ساري جرمونه ورسره بند شي.
او د بری بات نه، دنیا مې راځي او دنیا کې ساتھ چلنا پڑے گا.
او د پاکستان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره به سبا په قومي اسمبلی کې رایه اچول کیږي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ورته کاندیدان دي.
جی ہم نے تھوڑی سی جو ریزرویشن تھی وہ مسلم لیگ کو بتائی تھی.
خورشی شاہ وائی پر ځینې خبرو مو اختلاف دی او مسلم لیگ دې نه خبر هم دی او زمون چې کوم تحفظات دي په هغه به مشاورت نه پس فیصله کوو.
او سومران لیکو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د غزنی په جګړه کې پاکستانیانو برخه اخیستي او پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند محمد فیصل نن په خبری غونډه کې ویلي دوی داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې له غزنی څخه د پاکستان ته مړي وروړل شوي وي او دغه تورونه یې بې بنیاده بللي دي. خو بل لور ته ځینو سرچینو ویلي په غزنی کې د وژل شویو پاکستانیانو مړي د پښتونخوا هنګو، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان نوشکي او د برمل له لارې جنوبي پنجاب ته رسول شوي دي. ځینو خلکو او د افغانستان ټلویزیونونو د پاکستانی وسلوالو طالبانو مړي هم شودلي او په ویډیوګانو کې په پنجابي ژبه لارښوونې اوریدل کیږي.
په کابل کې تر پرونی خونړی ځانمرګي برید وروسته نن بیا د افغانستان د ملي امنیت په روزنیز مرکز وسلوال برید شوی دی. د کابل د پولیسو وایان حشمت الله ستانکزی خبریالانو ته ویلي وسلوالو د خلا وزیر په سیمه کې لومړی یو ځانمرګي بریدګر د ملي امنیت په روزنیز مرکز برید کړی دی او تر هغه وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې شاوخوا څلور ګنټې یې دوام لرو.
سبا د جمعې په ورځ به د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره رای اچول کیږي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ورته کاندیدان دي. بل لور ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په هیواد کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره هم د سپتمبر 4 نیټه ټاکلې ده. کمیشن وایي د اوسنی ولسمشر ممنون حسین موده د سپتمبر 9 پای ته رسیږي، خو له آئین سره سم د هغه تر ټاکلې مودې مخکې باید بل ولسمشر وټاکل شي.
د منی لانډرینګ یا بهر ته د غیر قانوني پیسو لیږلو د مخنیوي ډلې ایشیا پسیفیک په پاکستان غا کړی یو داسې قانون دی جوړ او عملی کړی چې د بهرنیو هیوادونو په غوښتنه د غیر قانوني اساسو د تراګرۍ د مالی ملاتړ او د غیر قانوني پیسو د لیږلو بې ساري جرمونه ورسره بند شي. د دې ډلې کسانو پر وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی او هلته یې د ځینو خیریه ادارو د نشه یي موادو په قاچاق او نورو جرمونو اندېښنې څرګندې کړي.
د افغانستان په پایتخت کابل کې پر یو ښوونیز مرکز پرونی برید په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه غندل شوی چې 43 کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 70 تنه پکې ټپیان شوي وو. ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا، هند، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په بیلابیلو بیانونو کې پر ښوونیز مرکز برید ستر بشري جرم او د اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼلی.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر سیکیورټي کلیرنس په دې ځنډولي چې په یو بیان کې ټرمپ ویلي جان برنن د هغه د انتظامیې په حق له نفاق راوستلو هڅه کړې. د امریکا پخوانی چارواکو د سیکیورټي کلیرنس چې دا وخت د جاج تر لاندې دي پکې د امریکا د قومي استخباراتو پخوانی مشر جیمس کلاپر او د اف بی آی پخوانی ډایرکټر جیمس کومی او ځینې نور نمونه هم شامل دي. او د صدر ډونلډ ټرمپ په دور کې د امریکا د اخبارونو د صدارتي منصب تر منځ تربګني لا زیاته شوې ده. نن د امریکې ډېرو اخبارونو د مشهور اخبار د باستن ګلوب په مشرۍ کې یو ادارتي مهم هم پیل کړی دی.
او وروستۍ خبر دا چې ټاکل شوی د چین هیواد یو پلاوی په روان اگست میاشت کې امریکې ته سفر وکړي او له دې هیواد سره د تجارت په اړه وروستۍ لانجې هوارې کړي. چین وایي له امریکې سره د تجارت په برخه کې د مذاکراتو هرکلی کوي خو پر تجارت یو اړخیز بندیزونه به ونه مني.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده او برکوال صاحب اوس هم یو مهم رپورټ لرو چې په پاکستان کې د سیاسي پرمختګ په حق لاوریدونکي به خبروي.
سبا د جمعې په ورځ به د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره رای اچول کیږي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ورته کاندیدان دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم کاندید لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت نن 2 بجې پورې وو او د وخت پورې یوازې د مسلم لیگ مشر شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم کاندید په توګه کاغذونه جمع کړي دي. سبا ورځ به اوس د پاکستان 2 وزیر اعظم انتخاب کیږي. د ځلې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ټولو نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي او تېره ورځ هم د ګوند لخوا اسد کیسر یو سل شپږاویا ووټونه ترلاسه کړي وو او سپیکر منتخب شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی څوکو شمېره 322 ده او په دې کې حکومت جوړولو لپاره د 122 څوکو ضرورت وي چې په ظاهره پاکستان تحریک انصاف په اسانه د نورو ګوندونو په مرسته پوره کولی شي. د ځلې پاکستان مسلم لیگ د پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سره اتحاد کړی دی او اوس پیپلز ګوند او مسلم لیگ ترمنځ د وزیر اعظم کاندید په نوم اختلاف مخې ته راغلی دی. او پیپلز ګوند یو مشر خورشید شاه چې تېره ورځ یې د سپیکر انتخاب بیللې دی وایي که چېرې مسلم لیگ د وزیر اعظم لپاره خپل کاندید بدل نه کړو نو بیا به پیپلز ګوند خپل فیصله کوي.
جی هم نے اپنی تھوڑی سی جو ریزرویشنز تھی وہ مسلم لیگ گروپ کو بتائی تھی اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فائنلی ان شاء اللہ اس کو اسی کے تحت ہی فیصلہ کریں گے.
خورشید شاہ وائی په ځینې خبرو مو اختلاف دی او مسلم لیگ دې نه خبر هم دی او زمونږ چې کوم تحفظات دي په هغه به مشاورت نه پس فیصله کوو. پیپلز ګوند او مسلم لیگ ترمنځ د اختلافات تېر ورځ ا وخت ښکاره شوي وو چې د قومي اسمبلی سپیکر د انتخاب په وخت پیپلز ګوند د مسلم لیگ لخوا شوی احتجاج نه ځان بل ساتلی وو او نن پنجاب اسمبلی سپیکر انتخاب دپاره هم پیپلز ګوند غړو د ووټ حق نه دی استعمال کړی. پنجاب اسمبلی کې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا نامزد شوی پخوانی اعلی وزیر پرویز الهی د سپیکر انتخاب ګټلی دی. نن مسلم لیگ یو ځل بیا دا تور لګولی دی چې د ځلې ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف په لوی کچ ټګۍ کړې دي. اوس پنجاب اسمبلی چرته مسلم لیگ ټولو نه زیات ووټونه اخیستي دي. هلته حکومت جوړولو دپاره پی ټی آئی د مسلم لیگ غړي په رقم ځان ته اوړوي. د مسلم لیگ یو مشر صاد رفیق دا تورونه لګولی دي
اور ان کے عہدیداروں کی سلیکشن کی بنیاد ہارس ٹریڈنگ، جھوٹ اور سازش ہے. اور یہ جو کچھ کریں گے اور جو انہوں نے جس طرح اپنا سٹارٹ کیا ہے، کسی کو خرید رہے ہیں، کسی کو ڈرا رہے ہیں، کسی کو روڈ پہ مار رہے ہیں، تو یہ کس قسم کا نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں؟
صاد رفیق وہی دے حکومت بنیاد پر درغلو اوٹا گئے دے. دا پی ٹی آئی کوم مشر جانگیر ترین چی عدالت نائح لگرزول دے آغا دا رقم لزرے دا مسلم لیگ غڑی آغستو حسے کوی. دا پاکستان تحریک انصاف لخوا میاں محمود رشید دا تورون رد کردی دی او وی دا مسلم لیگ لخوا پنجاب صوبائی اسمبلی زین غڑی خپلا پاکستان تحریک انصاف کے شامل دل غواڑی. پدې ټاکنو د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو دا اعتراض هم کړی دی چې پکې عدلیه او پوز جانبدار کردار لوبولی دی. بلخو انتخاباتو کمیسیون د صدر انتخاب لپاره د ستمبر 16 نیټه ټاکلې ده. موجوده صدر ممنون حسین موده به ستمبر 9 نیټه پوره کیږي. پاکستان کې د صدر انتخاب لپاره کامی او سلور ونه صوبایي سملو کې د ووټنګ عمل کیږي.
اوس یو بل رپورٹ ته ستاسو پام را ګرځو. په رسنیو کې خبره شوی رپورٹونه وایي د پاکستان د مخابراتي ادارې یا پی ټی ای چارواکو د ټولنیز رسنۍ ټویټر ادارې ته ویلي چې د دوی غوښتنې د عملی کړي او په دې هیواد کې پر ټویټر ځینې د اعتراض وړ مواد دی بلاک کړي. کنوی نو ټویټر به په دې هیواد کې وتړي. په دې اړه نور تفصیل د پیر ولایت شاپ رپورٹ کې اورو.
سوشل میڈیا باندې ریاست مخالف او د حکومت په نظر کې قابل اعتراض مواد په سر د جرمانو لګولو پترس کې د سینټ د کابینه سیکریټریټ قائمه کمیټه غونډه شوې ده. غونډه ته د اړوند حکومتي ادارې پی ټی آی او چارواکي لخوا ویل شوې چې ټولنیز رسنیو ویب پاڼو فیسبوک او یوټیوب انتظامیه د پاکستان د حکومت سره همکاري کوي. خو دغه چارواکي په خبره په دې اړه ټویټر د پاکستان د حکومت خبرو منلو نه انکاري دي او دا چې ډیر کم داسې کیږي چې ټویټر انتظامیه د پاکستان د حکومت لخوا د مواد لری کولو خواستونو ته غوږ ایږدي. د پی ټی ای دغه لوړ پوری چارواکي ویلي چې دوی د اسلام آباد های کورټ په امر سوشل میډیا باندې قابل اعتراض مواد لری کولو هلې ځلې کوي او دا چې کو ټویټر د دوی سره همکاري نه کوي نو بیا به د حکومت لپاره پاکستان کې د ټویټر د تړلو نه علاوه بل کوم لار نه وي. د پی ټی ای د مشر لخوا کمیټې ته دا هم ویلي شوی چې سوشل میډیا غلط کارولو په سر درې کاله بند او تر 2 کروڑ روپو جرمانې سزا قانون هم منظور کړی شوی دی. سماجی کارمن او د انټرنیټ د کارونکو د حقونو مبارز اسامه خلجی د ټولنیز رسنیو په ضد حکومتي ګواښونو غندنه کوي او د ده په نظر کې د پاکستان د حکومت لخوا یوازې ټویټر په نخښه کولو په شا صدا علتونه دي.
نیمه په خیزه کرکټ باندې چې دی خلک ډېر زیات خپل اظهار رائے ډېر زیات کوي. سیاسي پارټیان کې تاسو ګوري خاص کر پی ټی آی او ګوري پی ایم ایل این او ګوري هغه هم چې دی ټویټر ډېر زیات استعمالوي. ټول سیاسي چې مشران دي هغه ټول ټویټر استعمالوي. اوس چې دی خلک پریس کانفرنس کم کوي او ټویټ زیات کوي. نو د ټویټ ټویټر د ذریعے چې دی خلکو ته پاره خلکو آواز اوچتی کی هم خلکو آواز نورو ته رسي هم. ما په خیال حکومت دې خبره نه یلی کی چې هغه باندې تنقید هم ذات په ټویټر باندې کیږي او چې کم مواد یې لری کول غواړي هغه لری کی دی نشي.
د پاکستان میډیا د ریاستی ادارو د فشار لاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ هلو زلو ته زینه ورکوي او حکومتي ادارې پیمرا د فوز یا د عدلیې په ضد د څه قسمه مواد نشر کېدو په سر ټلویزیون چینلو ته د سختو کاروایو سره مخ کېدو خبرداری جاری کړی دی. په داسې حال کې د سیاسي ګوندونو او پی ټی ایم غونډې مبارزې مخ پر وړاندې بوتلو لپاره یوازینی لار د سوشل میډیا پاتې کیږي کوم چې اکثر لا سیاست مداران او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران کاروي. او په دغه سیاست مدارانو کې په سوشل میډیا باندې فعال د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک ټینګار کوي چې باید سیاسي ګوندونو ته په دې معاملې را پاسېدل پکار دي.
کل چې ټلویزیون او اخبارونه قابو کړی شول نو اوس یوازې شي چې بغیر د قابو نه دی او هغه سوشل میډیا ده. نو داسې ښکاري چې اوس د گزار په دې کې دین کې دی. نو دا د پاکستان د جمهوریت قوتونو فرض وي سیاسي ګوندونو خصوصا او بیا ورسره د سیول سوسایټي چې هغوی د دې خلاف مزاحمت وکړي ځکه چې که اظهار رایه ازادي ختمیږي نو دا خو د جمهوریت مریخه پکېږي او د اظهار رایه ازادۍ نه بغیر چې جمهوریت کې دی نشي.
پاکستان کې نه یوازې د سوشل میډیا د فعاله کارمندانو په زور اوچتولو پیښې رامنځته شوي، خو تیرو وختونو کې د سوشل میډیا تړلو کاروایې هم شوي دي. د پاکستان حکومت په کال 2008 په کال 2010 کې وتلې ویب پاڼه فیسبوک او بیا په کال 2012 کې د سماجي رابطو مشهوره ویب پاڼه یوټیوب تړلې وه. او د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د حکومتي چارواکو لخوا ویلي شوي چې پاکستان کې یوازې د فیسبوک د کاروونکو شمېره تر 3.5 کروڑ پورې ده. او حکومتی چارواکو دا دعوه هم کړې چې دوی د کال 2012 راهیسې ریاست، عدلیه او مذهب مخالفه او فحش مواد لرونکي 8 لک نه زیات ویب پاڼې تړلې دي.
پاکستان کې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم د رپورټونو تر مخه د پی ټی ای لخوا داسې یو غوښتنې شوې دي چې ځینې د اعتراض وړ مواد په ټویټر باندې بلاک کړی شي، که نه وي نو ټویټر به په دې هیواد کې وتړل شي. نو څومره په پاکستان کې په سوشل میډیا باندې چې کوم بندیزونه دي د هغې لګیدلو هڅه کیږي؟ اسامه خلجی چې بولوبي تنظیم سره کار کوي، هغوی په دې حق لا د بختور شاه سره خبرې اترې کړې دي، تاسو دغه مرکه باندې کو.
جی ټولو کې مخه خدا خبره ده چې ماته لګي چې ټویټر بلاک کیږي بنا دا چې تاسو څنګه رپورٹ کوي دی هغه کې امدا نکلي چې پی ٹی اے والا چې کم هغه نمبر نو هغه کوټ کې امدا ویلې دي چې فیس بک، یوټیوب، ډیلی موشن نور چې دا کم سوشل میډیا کمپنیانه دي هغه د پاکستانی حکومت چې کوم درخواست دي انفارمیشن ته پاره یا مواد چې دی سوشل میډیا نه لري کوډی نو هغه خبره اوري. خو هغه دا کمپلینټ چې ټویټر والا چې دی دما خبره نه اوري او سیزونه مواد نه لري کوي ټویټر نه، نو ماته خو لګي چې دا سټیټمنټ ځکه راغلی دی تاکہ ټویټر باندې چې دی دباو راشي حکومت طرف نه چې دا هغه ریکویسټ چې دی هغه انفارمیشن ورکي هغه ریکویسټ چې څه مواد لري کولی هغه لري. نو دا خبره ده دا ټویټر پالیسی هم دا شته چې هغه دومره ذات حکومت طرف نه دغه نه لري کوي مواد. خو بیا چرته پورې چې خبره ده چې ټویټر رښتیانو دای بند کو نو ما په خیال هغه جمهوریت باندې ډېر ذات اثر ولري، څنګه موږ تاسو الیکشن کې مکته الیکشن نه وخت کې مکته لږ ټویټر باندې څومره چې پاکستانیان دي ای خپل ادارې رائے دې ذات کوي چې سیاسي ادارې رائے دې هغه ته پر ټویټر ډېر ذات استعمال دي. د دې علاوه چې کوم سیاسي پارټیاں نه دي او جنو سیاسي پارټیاں هم په ټویټر باندې ډېر ذات اکټیو دي، هغه کته تاسو ګورئ ټول مشران چې د پریس کانفرنس کم کوي په ټویټر باندې چې بیان چې هغه عمل ته نه راکړي. نو دا خو سیاسي چې پاکستانی مکالمه دا هغه کې د ټویټر دی لوی کردار ده. د دې علاوه چې تاسو وګورئ نو پاکستانی آئین چې د هغه کې آرټیکل 19 چې دی او 19A هغه هم دا وایي چې هر پاکستانی ته به د اظهار رائے پورا حق وي اور چې اکسس ٹو انفارمیشن د 19A چې سم معلومات دي هغه پاکستانی عوام ته حق دی چې معلومات یې پورې ورسی. نو د ټویټر چې دی یو ډېر لوی ذریعہ ده د پاکستانی عوام ته پاره، نو د دې وجه نه جمهوریت باندې ډېر زیات اثر ولري. او چې تاسو وګورئ نو دا ټول جګړه چې حکومت دا ټویټر ته د خبره باندې ده چې هغه مواد ټویټر ته وایي چې تاسو دا لري کوي یا خو موږ ته دې باره کې یوزر باره کې ذات چې دې معلومات راکړي اور ځان چې دې جمهوریت باندې اثر پریوزی دے دے، ځکه حکومت چې دې د خلکو آوازونه چپکی لګیا دے په سوشل میډیا باندې د کمپنیانو په ذریعه، نو ځان چې دې زموږ جمهوریت ته باره یو ډېر لوی خطر ده.
اسامه خلجی صاحب، که واقعي هم پاکستان دغه ګام واخلي لکه په یو وخت کې یوټیوب بلاک کړو په پاکستان کې بند کړی وو، کوس ټویټر هم بند کی، تاسو به څنګه برګون وی؟
جی ټولو کې مخکې خو ما په خیال کې ټویټر بلاک شو نو ډېر زیات مظاهره وکي او خلک ډېر خپه ډېر غوسه وي. او د دې علاوه چې سیاسي پارټیاں دي هغه هم ډېر زیات خپه دي، ځکه چې دا هغه ټول ذات کار چې دی څنګه چې مخ کې وي په سوشل میډیا په ټویټر باندې کیږي. د دې علاوه که تاسو ګورئ نو زمونږه چې کوم غیر ملکی مواد دے یا غیر ملکی چې خاص کل کمپنیاں دي کوم چې پاکستان کې انویسٹ کړي، نو هغه به هم چې دی پاکستان سره بزنس بزاق نه کوي، چای به وای چې دلته خدا ټویټر، فیس بک یا داسې کمپنیاں چې دی ای ته دما خطر ده، نو کمپنیاں به ولې دلته نو پیسې یا چول غاړي یا انویسټمنټ کول به غاړي.
دین علاوه پاکستانیانو ته هم ډیر زیات نقصان کیږي ځکه چې تاسو وګورئ نو سوشل میډیا باندې بزنس هم ډیر زیات کیږي آی ٹی کمپنیانې دي دین علاوه نور کمپنیانې چې دي هغه ټوئیټر فیس بک یوټیوب ډیر زیات استعمال کوي او هغه باندې هم چې دی ډیر زیات فرق پیوزي دی واځنه نو ماته نه لګی چې دا مناسب وي حکومت لپاره ټوئیټر باندې
اسامه خلجی صاحب اخیری پښتنه وغه دا چې په پاکستان باندې د وړاندې نه داسې نیوکه کیږي چې د خیال د ازادۍ په ضد قدغنونه زیات کړی دي که په ټویټر باندې دغه شانته کې قدغنونه ولګی نو په نړیواله کچه به د پاکستان باره کې به خلک څه سوچ کوي
بالکل جی پاکستان خو یو جمهوریت ملک دی او که جمهوریت ملک کې داسې پابندیانې ولګي په خلکو باندې خاص کر د انټرنیټ زمانہ دا په انټرنیټ زمانه کې چې ټولو کې لوی پلیټ فارمونو کې ټویټر راځي هغه که تاسو بند کړئ نو بیا د پاکستان شهرت باندې هم کافی خندا کیږي بار ته چې دا څنګه جمهوریت ده چې دې کې تاسو څنګه ازادي ده چې خلک چې دې ولې ځارې رایې هم نشي کولای
ډېره مننه اسامه خلجی صاحب
ډېره
مننه
اوس هم بیا خیبر پښتونخوا ته ځو په مردان کې و میندواره ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې خپل میړه او لیوره وژلې ده د بشري حقوقو فعالینو دا پیښه په کلکه غندلې او ویلي دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه جوړ قانون د دې په مخنیوي کې پاتې دی او باید اصلاحات پکې راوستل شي په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې اورو
په مردان دله چوره تانه پلوډیره کې د پولیس انسپکټر محمد آصف دیوت ویل چې دغه پیخه د کورنی تشدد ل عمل راوړاندې شوې ده
یره جدا هو دیو بل سره د جګړې مګړې کور کې کیدی او لګدا د جګړه خزه چې کوم د عمل لګس جنگیاله شانت کې و او نو دیو یو بل سره د جګړې مګړې کې ډیر زیات کیدی خو لګدا د ټیم باندې بس دا د دې سلا شانت کې کړو او بس دا ټیم باندې بس دا غکړه ګرول تنازیا تر کول ویل شي
د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ وینا ده په پاکستان کې هر کال د کورنی تشدد عمله 15000 خذي وجلي کیږي او د مختلفو پیخو لعمله د اویاونه تر 90% پورې خذي د جسمانی تشدد هم ښکار کیږي د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د کال 2015 په حواله وایي 201 کم اتیا خذي د کورنی تشدد ښکار شوی دی د ایچ آر سی پی وینا ده چې هر کال د ملک دننه د خذو په ضد د تشدد 3000 کیسونه ریکارډ کیږي د نړیوال تنظیم تامسن رائټر فاونډیشن وینا ده پاکستان په هغه درې هیوادونو کې شامل دي چې پکې خذو ته زیاتې خطرې خطرازی د خزو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیم د هوا کور سره تعلق لرونکي شاهانه شاوای په ملکی سطح د خزو د کورنی تشدد په ضد قانون موجودګی نه لري او پر روزانه توګه دغه کیسونه مخ خطرازی
مونږ سره اوس هم روز پر روزانه بنیاد کې ډومېسټک وایلنس کیسز رازی فور لیګل سپورټ او سایکولوژیکل سپورټ لپاره خو د مسله دا د چمبونګ چې کله پولیس ته وایو نو بیا خبره راشي قانون او مونږ سره ډومېسټک وایلنس باره کې اس قانون او اسم نشتا پروپر اف ای آر شکول زکه چې تاسو سره ډومېسټک وایلنس باره کې هیڅ قانوني سرشتانه نو خځه راشي کورټ ته ځي او بیا پولیس سټېشن ته ځي خو هیڅ هم نکېږي
هم د دې ترڅنګ په ملکن ایجنسی درګه کې هم نن یو خځه او سړی وجلی شوی دی او مامورین وایي دغه پیخه د کورنۍ لخوا د غیرت او عزت په نوم راوړاندې شوې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو اوس هم په پاکستان کې د خزو پر ضد چې کوم تشدد پیښې دي په هغې کې کورنۍ تشدد هم یو داسې جرم دی چې د هغې له کبله ښځې چې دی هغه خپل ژوندونه د لاسه ورکوي تاسو په مردان کې د دغې پیښې په هکله تفصیل واورېده د ریاض حسین په رپورټ کې اوس هم تبسم عدنان چې د ښځو د حقونو لپاره پراخه کارونه کوي او د یو تنظیم د خویندو جرګه د هغې مشره هم ده د هغوی سره محوش جلیل په دغې باندې خبرې کړي دي چې قانون شته خو ولې عملي کیږي نه نو د تبسم عدنان بي بي سره دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو
خواتین تحفظ بل شتا بالکل پروت ہے پاگے کے داغوں دا پارا چی دینو خا ایکٹی نے دین خدا قیتا داغی دا پارا دفات نفا دفات ہم چی دینو بلون پاس شوی دی مختلف سن بلون دی پاگے کے داغی امپلیمنٹیشن ہو کی گی نا زکا اولتا تی تپو سی گوی تا دروغ ہوئے گوارا والا رولتا آگا خدا چی دینو آگا خط ٹارچر شی نو دا دقا دا امپلیمنٹیشن بننکی دو دا وجینا یا بیا زمونږ چې ایڈمنسٹریشن چې دی زمونږ وړې وړې تاڼې چې دي نو د یو ورکوټي ایف آی آر نه یو مضبوط کیس جوړېدی شي. نو هغه ایف آی آر کې هم داسې غلطیانې یا وکړلی شي او یا ټکو شي چې هغه د خودکشي کړي که چا وژلي که اوس خو ټرینډ هم راوتی دلته کې زه ډېر په طنز باندې ټولو ته چې دا یو ٹرینڈ دی چې اوږدي او بیا پانسي ولور کې یا زهر مړ کې بیا وایي دا دې په خپل باندې خوړې چې بس خودکشي کړي ده. نو دا هغوی ته یو بله دغه په لاس ورغلې ده زمونږ په معاشره کې هغه خلکو له کوم چې د انسانانو زړه نه لري کوم چې ضمیر نه لري هغه هم لیټر آن چې دی هغه په پولیس تھانو کې په ایف آی آر کې او په هغې کې هغه دومره کمزور یا اوله دفات کټ کی چې ایون په 52 چوڑو باندې وهلی شوې یوه جنۍ چې ده نو معمولي د 107 دفا چې دی نو هغه یو له نافذه کړي او په هغه صحیح هغه دای چې د ضمانت وشي بس دوه کسه بس تاسو د کلي راشي او په تاڼه کې به دا گواہی ورکی چې به آئنده لپاره یا د تاسو نقصان نه رسوي یا موږ نه دا یخلو بس خبره خلاصه بیا د قانون په زور هم نه د دیت باندې ورله موږ خبره وکړله شته قوانین خو زمونږ د ادارو کمزوري ده زمونږ د نفاذ کمزوري ده د هغې د لاسه. نو زه وایم چې غلطي په هغه ځای کې ده کوم ځای کې چې هغه ایوانونو کې چې څوک ناست دي او زمونږ نه ووټ واخلي او بیا زمونږ د حفاظت او زمونږ د حق دعویداري کوي او بیا غلي هلته چې خولې ګنډلې.
او تبسم بی بی ستاسو په خیال ولې خزو په ضد تشدد ورس پر ورس سیوا کیږي
کچری امپلیمنټیشن ویل دی بلی نو کنه ځاګه نه و ملاوی دی کم زمونږ ډپارټمنټ سی با وې هی کو تاهیدا موږ په قانون نه پوی دوم عام خلک یو ځین چې یو عام خزو یما ځان نه حسابم په هغه خلکو کې چې کارونه نه کوي او ځان ته ډیر خاص وي خو تاسو خو پوهیږئ کنه چې کومه ان کیس چې سترګې زمانه وېستی ده تاسو ته خو اندازه کېدی شي کنه چې بای بین سترګ لړکړی دی یا تی پوزه کټ کړی دی یا لاس کټ کړی دی د پاره څه قانون کېدی شي نه هغه خبر نه شته او کوشش د زیاده سي زیاده دی چې بس سلوه شي دا پارټي دی نه دی موږ د تفتیش نه بچ شو هر سړی ځان لا ځان ساني ګوري ځان ته لار اسانه دا بلدا چې موږ ډپارټمنټ څنګه ګونه نشته دا وی تنخواګانی او دا هر څه دومره یې چې دا وی 15000 روپے تنخواه ده او ټول ورځ هغه په دین ورکی ولاړی نه تاسو ماته وایي چې دوه کسه شر وکی خو هغه وی د 15000 روپے تنخواه خاوندانی دا هم هغه ته یو کمیشته هغه ته هم تکلیف ته ځکه ورځ ورځ په دې کې اضافه کیږي دا کمی نه دا خفي واکې
ډیر مننه تاسو ته تبسم مدنان بیبي
ثانک یو.
اوس هم یو بلې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځو. ترکیه 2 کاله وړاندې یو امریکایي پادری په دې تور بند کړی و چې وایي د ترکیه په ناکام کودتا کې لاس درلود. څو ورځې وړاندې امریکې دغه تورونه رد کړل او د ترکیه پر دوو وزیرانو بندیز ولګاوه. ترکیه هم په ورته ګام کې د امریکې پر دوو وزیرانو بندیز ولګاوه. چې اوس چې د امریکې او ترکیه اړیکې په څه حال کې دي په دې اړه زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو ته راغلی دی او له ده سره خبرې کوو. محمد اکرام هرکلی درته وایم.
ډیره مننه.
د امریکې او ترکیې اړیکې په دې وروستیو کې د دې پادری پر سر خرابې شوي دي که په دې اړه راته ووایاست چې دا اړیکې اوس په څه حال کې دي؟
یقینا دغه اړیکې اوس هم ډیرې خرابې دي او د امریکایي پادری انډریو برنسن د نیولو او بیا پرون چې په ترکی او عدالت کې د هغه اپیل هم رد شوی دی د هغې وروستو د امریکا او د ترکی اړیکې نور هم خرابې شوې دي. د وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سانډرز خبریالانو ته خبرې اترې کړې دي او ویلې دي چې دوی دا محسوسوي چې ترکیه او په خصوصي توګه باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د پادری برنسن سره ښه سلوک نه کوي. دوی ته پته ده چې دغه پادری ډیر ښه سړی دی او دا یو مضبوط عیسایی دی هغه بد هم څه نه دي کړي او د دې د وجې دی وایي چې د امریکې انتظامیه به د ترکیې دغه چې کم سلوک دی دا به کله هم هیر نه کړي. د ترکیې یو عدالت د برنسن دویم قانوني اپیل چې د خوشکی دوه دو پاره وو هغه رات کړي دي په خپل کور کې بندې هاوس اریسټ ورته چې ویل کیږي دته د یوشتو میاشتو د جیل سزا په دی وجه باندې ملاب شوې ده چې د ترکی خلاف کار کړي دي په باندې د ترهګری الزامونه یا تورونه هم دي امریکا دغه الزامونه ردوي او چې دا بے بنیاد دي د امریکې د خارجه وزارت ویان دي هیدر نوبرت هم ویلی دی چې دوی د ترکی چې کوم روسي عدالتي فیصله ده او اعلان دی په دې باندې ډیر مایوسه شوی دی او دوی غواړي چې پادری برنسن ډیر زر امریکې ته واپس راشي.
یو بل پښتنه هم کول غواړم په رپورټونو کې راغلی چې د ترکی کرنسی ډیر لویدلې او اقتصاد ورسره مخ په ځوړ راغلی دی، آیا د دې سبب هم د امریکا او ترکی د خرابې اړیکې د کڅه سبب؟
بالکل دغه خرابې اړیکې دي، امریکای د ترکی نه امریکای ته پراتلونکو الومینم او سټیل مصنوعاتو باندې چې کوم ټیرپس یا ټیکسونه لګولې د هغې د وجه هم د ترکی چې کومه کرنسی ده لیره هغه ډیره زیاته پریوتلې ده. خو نن په دې کې د ترکی په کرنسی کې او د ترکی چې کوم اقتصاد دغه کې تر ډیر حد پورې استحکام په دی وجه راغلی دی چې د قطر د ترکی سره د 15 ارب ډالره نیخ پنیغه انویسټمنت یا سرمایه کاری ژمنه کړې ده، د هغې لقبل اوس لږ ډیر استحکام د ترکی په کرنسی کې راغلی دی.
محمد اکرام ډیره مننه.
ډیره مننه.
The Washington